فاروق صاحب تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې طالبان وایي د سولې خبرې نه دی درېدلې او خبرو کې راغلي ځنډ د دوی په وینا ته بېدی. میانمار کې کودتا ته د ورته هڅې په ترڅ کې د حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور غړي د پوځ لخوا نیول شوي او اوس بیړنۍ حالت اعلان شوی. د خبرونې تموز اسدالله لودین هر کلی کوم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د سات خبرونو ته. ازبکستان کې سبا د کابل، تاشکند او اسلام آباد ری اړخیزه غونډه جوړیږي. د مسلمانو علماو ټولنې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بللې او په میانمار کې د کودتا له یوې هڅې وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه ترسره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وړاندې تاشکند ته رسیدلی دغې غونډه کې ګډون کوي. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد ازبکستان ته د افغان پلاوی د سفر د اجنډا په اړه وویل.
د سفر اصلي موخه د سیمه ایزو همکاریو پراختیا، سیمې د نښلولو او اتصال په برخه کې، د سوداګرۍ او د ترانزیت په برخه کې د همکاریو او د اړیکو پراختیا ده.
د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون پر ټویټر لیکلی وو چې په دې سفر کې به د ازبکستان له لوړ پوړو چارواکو سره د اقتصادي او تجارتي همکاریو ترڅنګ د سولې پر موضوع هم بحث وکړي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او دغه راز د افغانستان او ترکیه د علماوو ګډه ناسته ترسره کړي. د ارګ خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو غونډو هدف د سولې په برخه کې د کابل او انقرې ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني او ترکیه سیالي رجب طیب اردوغان پرون ماسپښین ټلیفوني خبرې کړې دي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکی هیات زینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت پرون وویل چې د مذاکره کوونکی هیات غړو مولوی عطاالله الدین، مولوی عنایت الله بلیغ او محمد ناطقي پرون په دوحه کې د مسلمانو عالمانو نړیوال ټولنې له مشرتابه ډاکټر احمد الرئیسونی او ډاکټر قرادغی سره وکتل. د اعلامیې له مخې د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحادیه مشرتابه ویلی په افغانستان کې روانه جګړه مشروعیت نه لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. په پام کې ده چې د دواړو هیوادونو د کرکټ ملي ټیمونه پر روانه مارچ میاشت کې شل اوریزه او ټیسټ لوبي وکړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک:
درې نړیواله شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبي ترسره کیږي. د ویل د چې دغه لوبو لپاره به افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی ونیسي او د بشپړ چمتووالی سره به د زیمبابوې پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي.
افغانستان 13 جنوري میاشت کې له اعلان نه د کرکټ 3-5 اورا یا یو ورځنۍ لوبي وګټلې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د میانمار پیاوړی پاوز کو د تاته د ورته یوې هڅې په ترڅ کې دغه هیواد مشره آنګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمیر نور څیرینی ولیدي. دغه نیونې داسې مهال کیږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پاوز او ملکي مشرانو ترمنځ ناندرې ډېرې شوې وې او د کودتا ویرې پیدا کړې وه. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د آنګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، پاوزوی دغه ټاکنو کې درغلی شوی. میانمار کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی او د نړیوالو رسنیو د راپورونو لمخې پاوز تایید کړی چې له آنګ سان سوچی نه یې د واک کنټرول اخیستی. دغه هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پاوز غوښتي چې آنګ سان سوچی ژر تر ژره خوشې کړي. په دې اړه هڅه کوو چې په خبرونه کې درته نور معلومات درکړو. په زرګونو کسان د هنګری په پلازمینه بوداپست کې د کورونا وایروس لکبله پر لګول شو محدودیتونو په اعتراض راووتل. مظاهره چانو چې ماسکونه درلودل خو په عامو ځایونو کې د خلکو د نه راټولېدو اصول تر پښو لاندې کړل. بل خوا په پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبه به خپل کاروبار د حکومت له اخطار سره سره بیرته پرانیزي. حکومت بیا خبرداری ورکړی دی چې د دغسې اقدام په صورت کې به د کاروبار خاوندان $1,000 جریمه شي. د کورونا وایروس د لا خپرېدو مخنیوي لپاره د شپې له خوا ګرځبندیز لګول شوی. منځني ښوونځي، رستورانتونه او کافي شاپونه تړلي دي. په هنګري کې په کورونا وایروس تر اوسه تر 2500 ډیر کسان مړه شوي دي. او په بلاروس کې د بشري حقوقو یو اداره وایي پولیسو په مینس کې د سویس یو خبریاله له توقیفه خوش کړه. د لوزیا چرکی په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. د ویاسنا په نوم د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې پرون ناوخته وویل چې په مینس کې د سویس سفارت اطلاع ورکړې چې دغه خبریاله د پولیسو له ماموریته خوش شوې. چرکی د سویس د عامه نشراتو تر څنګ له ځینو نورو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کوله. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې خو دولت دغه ډله خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي.
زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی.
خوست کې سلګونه کسان د دولت او اوسني نظام په ملاتړ سړکونو ته راووتل.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو.
جلال آباد کې هم ځوانانو په ورته یو حرکت سره د حکومت ملاتړ وکړ او د جګړې د پای غوښتنې وکړه.
دې چې جنگ کې دې جنگ کې دې کامیابی تر اوسه لیدلې دي. د ځوانانو دې مړ کو دې کم خیر لیدلې ده. چا ټول شهیدان مړ کې ټول مایبین لري ټول کوم دې لري.
میانمار کې د پاوز له خوا د حکومت د مشرانو له نیول کېدو وروسته بیړنۍ حالت اعلان شوی. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړی شوی. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. پر طالبانو له پرله پسې نیوکو وروسته د غډاله وایي د سولې خبرې نه دي درېدلې او راغلی ځنډ طبیعي دی. د افغانستان د دولت لوری بیا وایي طالبان د سولې خبرو ته لیوالتیا نه لري او د خبرو پر ځای په سفرونو بوخت دي. دا نیوکې وروسته تر دې کیږي چې طالبانو تازه ایران او مسکو ته چې د امریکا سیالان دي سفرونه وکړل. نور د سالم احمد صالح په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا په افغانستان کې د روانو ناخوالو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو واچاوه. د افغانستان د روانو ناخوالو ختمولو په هدف په قطر کې د پیل سویو مذاکرو په بهیر کې راغلي ځنډ حکومتي چارواکي نهیلي کړي دي. حکومت وایي دغه مذاکرې د طالبانو د نه لیوالتیا له کبله له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوي، خو طالبان وایي په مذاکرو کې ځنډ راتلل عادي خبره ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اوربند نه کوي، جګړه روانه ساتي او بین الافغاني مذاکرو ته خنډ او ځنډ جوړوي د روانو ناخوالو مسؤل دي.
د سولې پروسه قطع شوې نه ده. زموږ پلاوی په خطر کې دی. طالبان په سفرونو سر دي. حکومت او د افغانستان ملت له اوربند رانیولې تر بل هر انعطاب پورې خپل صداقت ښوولی او بیا هم ژمنتیا شته. څوک چې اوربند نه کوي، جنگ جاری ساتي او په دې برسیره د بین الافغاني مذاکرې د ځنډ او خنډ لامل ګرځي، تبې ده چې د دې بدبختی مسولیت ورپغاله ده.
د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د جمهوری ریاست سلاکار او رئیس وحید عمر تیره شنبه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل طالبانو تر اوسه داسې کوم اقدام نه دی کړی چې سولې ته د دوی ژمنتیا ثابته کړي. وحید عمر ویل چې د سولې لپاره د ښه نیت ښولو لپاره لومړی ګام په افغانستان کې اوربند ته غاړه ایښول دي. وسلوالو طالبانو چې تر اوسه یې اور کم یا هم اوربند ته لیوالتیا نه ده ښولې، یو هیئت یې ایران او بل هیئت یې روسیې ته سفر کړی دی. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د د دوی هیات پرون یک شنبه په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د افغانستان پر وضعیت د سولې مذاکرو او د دوحې د موافقې د بشپړ عملي کېدلو په اړه خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي ظریف په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د تشکیل ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهوری ریاست مسکو او تهران ته د طالبانو د دوو هیاتونو سفر ته په اشاره وایي. طالبان د ټولو افغانانو د استازولۍ لپاره قانوني صلاحیت نه لري. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
طالبان د خپلې کوچنۍ ډلې استازیتوب کوي. د طالبانو ډلو په هیڅ ځای او هیڅ عنوان د افغانستان یا افغانانو استازیتوب نشي کولی. د دې کار لپاره نه قانوني صلاحیت لري، نه سیاسي اعتبار لري او نه هم اخلاقي مقام.
حکومتي چارواکو ویلي طالبان د دې پر ځای چې په قطر کې د مذاکرو دویم پړاو ته دوام ورکړي په سفرونو وتلي چې دې کار مذاکرې ټکنۍ کړي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجي انوري پرون ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه مذاکرې بیرته پیل سي.
اس تمام راههای ممکن
له ټولو ممکنو لارو به کار واخیستل سي او هڅه به وسی چې دا مذاکرې پیل او په چټکۍ مخته ولاړ سي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د پام وړ نتیجې ولري.
خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په مذاکرو کې د خند یا ځنډ راتلل د وخت اړتیا ګڼي.
روان د مذاکرات شروع است و ما
د مذاکرات بهیر روان دی او موږ د پروسه نه د درولي کدي زینو سلام مشورو لپاره لاند محل زن راضی هغه د مذاکرات د بهیر د ملحوظات او ارتیاو د مخوی چې د مذاکرات د پیاوړتیا لپاره خ او نور چمتووالی نیول شوی وي.
په همدې حال کې د دولت د مذاکراتي هیات یو غړي رسول طالب پرون یک شنبه په یو آنلاین کانفرنس کې وویل که طالبان په قطر کې بیرته مذاکرو ته ستانه نسی افغان دولت به پر کومه موافقه ترسره کېدو مخکې خپل مذاکراتي ټیم بیرته هیواد ته ور وغواړي. که څه هم په پام کې وه د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د جنوري میاشتې له 15 نیټې وروسته په خپلو کې د مذاکرو بل پړاو پیل کړي، خو حکومت وایي طالبان په یوه او بله پلمه مذاکرو ته نه کښېني. د دولت د مذاکراتي هیات ځینو غړو ویلي د طالبانو لخوا په مذاکرو کې د خند او ځنډ راوستلو یو علت دا دی چې طالبان غواړي د افغانستان د سولې پروسې په اړه د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن په تګلاره پوه سي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده.
زمونږ بین المللي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دي. دلته اور بند
مرکې، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
د خوست سلګونه اوسیدونکو او مدني فعالانو د وسولیز لاریون لارې د جمهوریت نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وایي د افغانستان د مسلې او اوږدې جګړې حل په روسیا، چین، ایران، قطر او نورو هیوادونو کې نشته، بلکې افغانان کولی شي چې په کور دننه لانجې حل کړي. پرون په ننګرهار کې هم مظاهره شوې چې تفصیلي وروسته راځي، خو اوس پام وکړئ. له خوست نه د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله الوخیل راپورت.
دا په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زی غږ دی چې د یک شنبې ورځې ناوخته د جمهوریت او سولې په ملاتړ د سلګونو خوستوالو د جوړ شوي لاریون ګډونوالو ته خبرې کولې. د لاریون ګډونوال چې د خوست ښار په کوڅو او جادو وګرځېدل دا شعارونه یې له ځانه سره لیږدول. هغه سوله نه غواړو چې د نظام په قیمت راځي. موږ د غښتلي جمهوري نظام او تلپاتې سولې غوښتونکي یو. د پردیو په اشاره نه غواړو زموږ ملي بنسټونه بیا ونړیږي. مدني فعال فریدالله قربان ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون درد لیدلی او بیا نه غواړي چې له هغه تیر برخلیک سره بیا مخامخ شي.
دا ولس به له خپل جمهوریت سره وي، له خپل حکومت سره به وي. موږ د جمهوریتونو، موږ د حکومتونو د نړولو ډېرې ترخې تجربې لرو او له طالبهم هم غوښتنه دا ده که رښتینی ته د دې ولس دواګیرې راشه
په مسکو په قطر په ایران کې د دې مسلې حل نشته. کله چې د وحشت خبرې بیا زما ځوانان وژلي، خو کله چې زما د سرنوشت خبرې بیا مسکو ته منډه کې، کله چې زما په سرنوشت سودا کېږي هغه بیا په ایران کې کېږي، کله چې زما د سرنوشت خبره وي په اسلام آباد او قطر کې کوي.
یو بل خوستی ځوان کمال خان کمال په خپلو خبرو کې خلک بیداری تر وبلل او له دوی وغوښتل چې که د ولسونو په غږ او لاریون دې وطن ته ګټه رسیږي، نو باید هر افغان د قربانۍ ته تیار شي.
ته ملت څلوېښت کاله کېږي ته وژل کېږي، د وژلو علت دې نه دی معلوم چې وژنې دې هغه علت ته ځای ولې وژنه به. مونږ او تاسو باید نور محتاط اوسېږو، هوښیار اوسېږو، مبارز اوسېږو، د خپل حالات په خپله بدل کړو. نور د افغانیت هغه غرور هغه دبدبه چې مونږ په تاریخ کې درلودلې ده هغه باید راژوندی کړو. اوس چې زما ستا په لاریون په مظاهره په غږ سوله راځي، باید رایې ولو، غږ پورته کړو.
د خوست په ګډون د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خلک له هغې وروسته د لاریونونو په واسطه ښارونو ته راوځي چې د شنبه په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مرستیال عباس ستانکزي په مسکو کې د ولسمشر غني د استعفا غوښتنه وکړه او ویې ویل چې چارې د یو بل نوي لنډمهالې حکومت ته وسپاري. یاد دیوی له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه مثبته پایله نه ده څرګنده شوې.
پر خوست سربیره پرون په جلال آباد کې هم یو شمیر ځوانان سړکونو ته راووتل او د اوسني نظام او جمهوریت ملاتړ وکړ. په دې مظاهره یا لاریون کې ګډونوالو د جګړې د پای غوښتنه هم وکړه. نور په دې راپور کې
جمهوریت موږ سره کرکا ده، په یو غږ به وایو موږ نشته نظام ملاتړ یو.
روسته له هغه چې له افغان حکومت سره د وسلوالو طالبانو د مرکچی پلاوی و مشر عباس ستانکزي د سولې لپاره د افغان ولسمشر استعفا د خپلې غوښتنې په توګه یاد کړه، ګڼ شمېر غبرګونونه یې راوپارول. په همدې لړ کې په جلال آباد کې لسګونو ځوانانو دا ډول څرګندونې وغندلې او دا څرګندونې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو او قربانیو ضد وبللې. د غولارینوالو وویل هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې شته نظام وننګوي او په خبره چې د نظام د ساتنې لپاره په ټول توان د نظام ترڅنګ ولاړ دي. د دوی په خبره چې دوی د شخص په ملاتړ نه بلکې د نظام په ملاتړ راوتلي او زیاتوي چې شته نظام په خپل نه بلکې د زرګونو افغانانو د وینو په قیمت رامسته شوی چې د دوی لپاره د سری کرخي حیثیت لري.
افغان ملت ټول وګړي د جمهوریت او د نظام ملاتړ دي، هیڅ چاته اجازه نه ورکي چې یو ځل بیا مو جمهوریت او نظام رنګي. جمهوریت او نظام مو د زرګونو ځوانانو په وینو ګټلې او نه غواړو چې
دوی هم دا شان د سیمه ځینې هیوادونه هم تورن کړل چې ګوندې د افغانستان د موجوده نظام پایښ د ځانونو په زیان بولي او نه غواړي چې افغانستان یو سالم واحد او پیاوړی نظام ولري. دوی په همدې اړه یو پریکړلی کولس چې پکې راغلی وو نه غواړي چې د افغانستان وضعیت شل کاله پخوانی حالت ته ولاړ شي او د ساتنې لپاره قربانۍ ته تیار دي.
موقت حکومت او د نظام رنګیدل د نویمې لسیزې کورنۍ او جګړو ته لار هوارول دي. اجازه نه ورکوي چې افغانستان یو ځل بیا په کڼواله بدل شي.
هاخوا د ننګرهار گاوند لغمان ولایت کې هم لسګونه قومي مخور ځوانان میرمن او یو شمیر فعالان راټول شوي وو او د جنگ پر خېلو خواوې غږ کاوه چې له شرطونو تیر او د سولې او اوربند لار خپل کړي. دوی هم د افغانستان د اوسني نظام او جمهوریت په ملاتړ شوارونه ورکول او لټولو خلکو د نظام او جمهوریت د ساتنې غوښتنه کوله. د غلارینوالو لډلې سایری ویل هیڅ داسې افغان نشته چې له جنگونو ستړی او زیانمن شوی نه وي، نو نور سوله غواړي او باید جنگ ودرول شي.
دي چې جنگ کې به دي جنگ کې دي کامیابی تر اوسه لیدلې دي، د ځوانانو دي مرکو دي کم خیر لیدلې ده چا ام نظام ام دل هغه طالب مونږه ازادي غواړو. ټول شهیدان ورکی ټول مای بین لري ټول کوم دي لري یتیمان لري بس کین.
د دغه موتریزونو یو بل غړي زبیح الله نیازی ویل چې نه غواړي له شلو کالو پخوانی سناریو بیا تکرار شي او له همدې کبله د نظام ملاتړ تاړ شوی دی.
هر هغه ډله، هر هغه فرد، هر هغه تروریستي ډله چې زموږ نظام تخریبوي او زموږ دغه نظام پر خلاف باندې سرګندونه کوي، مونږه خلاف یو او مونږ نه غواړو غواړو چې د شل کلنې پخوا هغه سناریو هغه سوجیش په باندې تپل شوی هغه بیا تکرار شي.
که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څرګندونې نه دي کړي، خو له تیرو شاوخوا درې میاشتو راهیسې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې دوه اړخیزې ناستې دوام لري چې تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
اوس هم له پکتیا درته د بیا رغونې یو راپور لرو. په پکتیا کې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت د زده کوونکو لپاره د لیلیې چارې بشپړې شوې. د ببرک خان زدران د لیسې دغه لیلیه چې په څلورو پورونو کې په پاخه او اساسي ډول جوړه شوې، چارې یې په دوو کلونو کې بشپړې شوې. له بلې خوا د دغه ولایت مدني فعالان وایي لا هم د پکتیا په مرکز ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې له دوی سره کړې ژمنې عملي کړي. تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
په پکتیا کې د لری پروتو ولسوالیو د هغو زده کوونکو لپاره چې په مرکز ګردیز کې خپل زده کړې کوي، په څلورو پړونو کې د یوې مجهزې لیلیې د جوړېدو چارې بشپړې شوې. د پکتیا والی محمد حلیم فدی وایي په دې ودانۍ د پوهنې وزارت له پراختیايي بودیجې 6.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې له دې وروسته به د زده کوونکو په واک ورکړل شي. دای وایي له دې لیلیې به 204 زده کوونکي ګټه پورته کړي.
ډیره مهمه او اساسي ودانۍ ده چې تقریبا له 200 زیات په دې کې محصلین به لیلې کېږي. څومره مصارفات یې هغه پورته اجرا کوي، بودیجې نه منظوري طبي د پروسې لږ ځنډنې کړي.
د انور په نوم یو تن زده کوونکی هم د لیلې جوړېدو ته خوښ دی او له مسؤلو چارواکو غواړي چې په دې لیلې کې بې وزله وړ کسانو ته لومړیتوب ورکړي.
ودانۍ باید هغه خلکو ته وسپارل شي چې هغه د ولسوالۍ او د هغه د لرو پرتو ولسوالۍ څخه راځي. داسې نه وي چې هغه خلکو ته چې د واسطو یا د پیسو په زور دغلته جینه ونیسي او هغه ښار ته هم نږدې وي.
د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې د ناامنیو د باکیفیته ښوونځیو کموالی او یو شمېر نورو ستونزو له امله ګڼ زده کوونکي د منځنیو او لسې دورې زده کړو لپاره د پکتیا مرکز ګردیز ښار ته راځي. د ولایت مدني فعالان وایي له هم په مرکز او ولسوالیو کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري او له چارواکو غواړي چې په دې برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د ولایت یو تن مدني فعال جمعه ګل افغان وایي
کال دوه کاله مخکې سره درې مکاتب پټې پرې شوي دي. په راتلونکي 2021 کال کې دا زموږ غوښتنه ده، دا موږ خپل حقوق دي غواړو.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازای وایي د مهال په مرکز او ولسوالیو کې د شپږو ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي او وایي هیله مند چې په راتلونکي کال کې به د 103 ښوونځیو د جوړېدو چارې هم پیل شي.
کې څلور درې خوندې په پکتیا کې تر څومره معلومات لرم، د لاسو خوندې به د جامنګ ته دلته پکتیا مرکز ګردیز ته رسیدلې ده. شپېته پروپوزل د خوندې انټر شوی دي. تر څومره چې معلومات لرم د انکشاف دیات د اکرا د برنامه له ټیم څخه
په پکتیا کې د غزی ببرک خان زدران په لیسه کې د لیلیه د غسلور پوري ز ودانۍ په داسې محل جوړیږي چې له هم د ولایت په لری پروتو ولسوالیو کې د ناامنیو او یا هم د خوندې د نشټوالي له عمله زیاته برخه زده کوونکې لزده کړو به برخه دي.
اوس هم دا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ولې د امریکا متحده ایالات جګړې نشي ګټلی؟ تر سر لیک لاندې نېشنل انټرست خپرونې د افغانستان جګړې ته کتنه کړې ده. لیکوال دانیل داویس د پیل په کرښو کې لیکي، موږ ته اکثره سیاسي مشران او د نظر خاوندان د تلویزیون له لارې خبرو کې دا وایي چې متحده ایالات په نړۍ کې تر ټولو ځواکمن پوځ لري چې تاریخ کې ساری نه لیدل کېږي. خو یو شمېر دې خبرې ته حیران دي چې د داسې یوه پیاوړي پوځ په لرلو سره ولې د افغانستان جګړه د بېلګې په توګه نشي ګټلی. هغه جګړه چې نږدې 40 کاله پرې تیریږي او پوځ هم په دې موده کې د ګټلو هڅې کړې دي. د لیکوال په باور ځواب ښایي له دې سره تړلی وي چې پوځ ته د کومو کارونو د ترسره کولو امر شوی، نه دا چې هغه څه ډول سرته رسوي. د نېشنل انټرست په لیکنه داسې ښکاري یو اصلي علت چې متحده ایالات د جنګ او سولې په اوسني عصر کې جګړې نشي ګټلی دا دی چې د بل کلینټن د ادارې رئیس نږدې هرې ادارې یوه بده بهرنۍ تګلاره پر مخ نیولې ده. خبره دا نه ده چې وسلوال ځواکونه د دښمن په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، بلکې خبره د هغو هدفونو ده چې دولت ورته ټاکلي چې باید ترلاسه کړي. داسې هدفونه چې ترلاسه کول ناممکن دي، او همدا مسله د دې سبب شوي چې موږ بریالي نه شو. د امریکا متحده ایالاتونو چې په 2001 کال د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش په دوره کې په افغانستان کې جګړه پیل کړې، جو بایدن څلورم ولسمشر دی چې هغه ورته په میراث رسیږي. د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د مخکینی ډونالډ ترامپ ادارې له طالبانو سره یو تړون وکړ چې پر اساس باید د روان کال تر می میاشتې پورې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان نه ووځي. خو د بایدن د لوړ پوړو امنیتي او سیاسي چارواکو له وروستیو څرګندونو داسې برېښي چې دغه هدف ښایي په نږدې راتلونکي کې ترلاسه نه شي. بلې امریکایي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې پر دې تمرکز کړی چې پر بایدن د هغه امریکایي قراردادی د خوشی کولو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي چې په افغانستان کې یرغمل شوی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي دې ته په پام چې د بایدن اداره په راتلونکو میاشتو کې له افغانستانه د خپلو ټولو ځواکونو پر وتلو غور کوي، یو شمېر دې ته اندېښنه لري چې ښایي برمته شوی امریکایي قراردادی به چې ګمان کېږي له طالبانو سره تړلې یوې ډلې یرغمل کړی وي تر شا پاتې شي. د ورځپاڼې په لیکنه د مارک فریریخس پر یرغمل کېدو یو کال اوړي، او د کورنۍ غړي او نور ملاتړ یې د بایدن له ادارې څخه غواړي چې تر هغو د نور ځواکونه له دې هېواده نه باسي چې هغه خوشی شوی نه وي. که څه هم طالبانو نه دي ویلي چې دغه قراردادي له دوی سره دی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي ګمان کوي چې هغه به له حقاني شبکې سره بندې وي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم په نړیوالو مسلو کې تمکیږو. په میانمار کې تازه جزئیات دا دي چې هلته پوز کودتا کړې ده. پوز دا مهال اعلان کړی چې واک له ملکی حکومت نه په خپل کنټرول کې اخیستی، او د چارو واګې خپل یو قومندان انګ هلینګ ته سپارلی دی. د میانمار پیاوړي پوز کودتا ته د ورته دغه هڅې په ترڅ کې چې اوس په رسمي ډول د پوز لخوا کودتا یاده شوې، د دغه هیواد مشره انګ سان سوچی او د هغې د حاکم ګوند یو شمېر نور څیرې نن سهار وختي ونیولې. دغه نیونې داسې مهال کېږي چې دغه هیواد کې په وروستیو کې د پوځي او ملکي مشرانو او ترمنځ ناندرۍ ډېرې شوې وې، او داسې ویرې پیدا کړې وه چې ممکن کودتا وشي. لانجې د تیر نومبر میاشتې د ټاکنو په اړه دي. هغو ټاکنو کې چې د انګ سان سوچی حاکم ګوند په پراخ ډول بریالی شو، خو پوځ وایي چې دغو ټاکنو کې درغلی شوې دي. میانمار کې اوس د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی دی، او د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې پوځ هم تایید کړی چې له انګ سان سوچی د واک کنټرول اخیستی. دغو هڅو ته ځینې نړیوال غبرګونونه هم ښودل شوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د میانمار له پوځ غوښتي چې انګ سان سوچی ژر تر ژره خوشی کړي. سوچی چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده، له 2015 کال راهیسې د میانمار یا پخوانی برما د ملکی حکومت مشره ده. د دیموکراسۍ لپاره د ملکی لیک په نوم د حاکم ګوند یو ویان تایید کړی چې د دوی دغه مشران نیول شوی دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې په روسیا کې د پرونیو مظاهرو پر مهال د نیول شوو کسانو شمیر 400 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت امریکا د روسیې په داخلي چارو کې پلاسوهنه تورنه کړې. نور د صالح محمد صالح پر راپور کې.
په روسیا کې پولیسو د هغو مظاهرچیانو په وړاندې په شدت سره ځواک وکاروه چې د اپوزیسون د زندانی سوي سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د خوشي کېدو لپاره لارو سړکونو ته په مظاهره راوتلي وو. په ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې ځینې پولیس مظاهرچیان په ډنډو ډبوي او ځینې نور مظاهرچیان له ځان سره بیایي. پرون یک شنبه د بلوا ضد ګڼ شمیر پولیس په ټولو روسیا کې د هغو مظاهرو د تیتو پرک کولو لپاره ګمارل سوي و چې پولیسو غیر مجاز بللې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه د امریکا متحده ایالاتونه د روسیې په داخلي چارو کې په سخته لاسوهنه تورن کړل. د وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په یوه ټویټ کې د حکومت ضد مظاهرو په وړاندې د مسکو پر ځپونکو اقداماتو انتقاد وکړ. تیره اونۍ هم په 113 شهرونو کې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال چې په تیرو 2 کلونو کې تر ټولو پراخې بلل سوي نږدې 4000 کسان نیول سوي وو. د اپوزیسون سیاستوال او د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی د جنوري پر 18 له جرمني د راستنېدو پر مهال د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو. د مسکو یوې محکمې تر 10 ورځو پورې په بند کې د ناوالنی د ساتل کېدو حکم ورکړ. ناوالنی په کیمیاوي ماده تر مسمومیدو وروسته په جرمنی کې تداوی کېده. د ناوالی ملاتړی وایي چې دی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په امر د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې لخوا مسموم کړای سوی و، خو کرملین دا تورونه رد کړي دي. پرون په زرګونو نیول سوو کسانو کې د ناوالنی میرمن یولیا ناوالنایا په لسګونو خبر اعلان د ناوالنی ملاتړي او متحدان شامل دي. د مسکو پولیسو تر دغو مظاهرو مخکې د میشرو د او تم ځایونو په ګډون د ښار ځینې برخې تړلې وې. د روسیې د ښارونو تر څنګ د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره د نړۍ له ځینو برخو هم ژغونه پورته سوي دي. اروپایي ټولنې، د امریکا متحده ایالاتونو، نورو هیوادونو او سازمانونو هم د الکسی ناوالنی د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې، مخکې دی چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو، په موکړې د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د افغانستان، پاکستان او ازبکستان درې اړخیزه غونډه سبا سه شنبه تر سره کیږي. د افغانستان له اړخه د بهرنۍ چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې لاله وران د تاشکند ته رسیدلې دغه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان او ترکیه مشرانو هوکړه کړې چې نږدې راتلونکي کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د بهرنۍ چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه او د افغانستان او ترکیه د علماو ګډه ناسته تر سره کړي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي هیئت ځینو غړو د مسلمانو عالمانو د نړیوالې اتحادیې له مشرتابه سره د سولې پر موضوع خبرې کړې دي. دغه وزارت چارواکي وایي چې البته د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي وایي چې په دغه غونډه کې د افغانستان اوسنۍ جګړه ناروا بلل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د زیمبابوې په وړاندې د روانو مسابقو لپاره پر چمتووالي کار روان دی. دغه سیالۍ راتلونکي مارچ میاشت ته پلان شوې دي. په میانمار کې پاوز کودتا کړې او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې نیولې. دا مهال راپورونه دادي چې په میانمار کې یا پخوانی برما کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی او پاوز تایید کړی چې د قدرت واګې په لاس کې اخیستی دی. په زرګونو کسانو د هنګري په پلازمینه بوداپست کې د کورونا ویروس له کبله پر لګول شوو محدودیتونو په اعتراض راووتل. بلخوا پلازمینه بوداپست کې لږ تر لږه سلو رستورانتونو ویلي چې سر له نن دوشنبه په خپل کار له د حکومت له اخطارونو سره سره پیلوي. او په بلاروس کې د بشري حقونو یوه اداره وایي پولیسو په منسک کې د سویس یوه خبریاله له توقیفه خوشی کړله. د لویز باچر کې په نوم دغه خبریاله پرون تر غرمې مخکې نیول شوې وه. زموږه آزادي راډیو نه اوري او سم لجمن سره سم راځو نیوز پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې چې کوربای خان محمد سیند یا ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دوم زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نیمه څوک په دفتر مخ کې بریدي نیمه څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډر کوې ازري کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ور کړی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډوال وایي چې څو کاله کېږي چې دوی د برمل ولسوالۍ ته کډه شوي. د دوی په خبره په دې ساړه ژمي کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی له ازادي راډیو غوښتي چې د دوی غږ د مسؤولو مقاماتو غوږ ته ورسوي چې په دغه موسم کې ورسره مرستې وکړي. دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو په چارو کې د وزارت له مشاور ښاغلي باسط انصاري سره شریکه کړې ده. وز به تلیفون کوونکې په خپل ووایي چې ستونزه څه ده؟
دا ما صد الله خان د شمالي وزستان راغلی او ډېر په تکلیف سره یې نمرسته شته. دا هغه تکلیفونه دي.
سو کورونا بایسته
او تقریبا څلور زره کورونا یې
ټول په همدغه برمل ولسوالۍ کې پراته استي.
ټول برمل ولسوالۍ کې پراته یو بالکل.
تاسو ته د پکتیکا د ولایت نه کوم هیئت نه دی راغلی؟ تاسو سروې کړی نه استي؟
نه
دار غلای مخ کې مرست سره شواله په کول کې شپږ میاشتې مرست سره شواله اوس هغه باندې شوی دی رنه اوس موږ مخ کې راغلی چې یو تیمر ولا ځای یا تونر ولا ځای یو ژوند وګوري تکلیف وګوري او دا یو چې په سایر د خپل راغله دې په اوس کې تر یاره غلای دای نه هغه ټیم
د غسلور زرو کورنۍ سره مرستې شوی
نه نه د تر زرو کورنۍ سره شوی دی د غسل کورنۍ چې دی دا د خصاب شوی نه
ولې سب شوی نه دي درې زره سبتیږي او زر نورې نه سبتیږي
دغه واجه نه دي صاحب چې هغه وروست کې راغله لګورات کې راغله صاحب واجه نه دي صاحب او بل میز مخ کې راغلی چې دا غزر کورانه سخته ده چې موږ راپورټ ورکړای دی دا خو یو تر هغه راغله نه دا هغه
تاسو خو به یو نماینده یی دغه نماینده ولایت ته تللی دغه شکایت کړې
ډیر واره راغلی خو بالکل هم نه کیږي زمونږ خبره چې موږ نه مرسته فکر کیږي
دغه مرستې دغه درې زره کورنیو سره وشوې
دغه سره وشو دا مخکې سره شوې دي دا اوس مې چې وشولې چې پنځلس زره یو ځل وشو دا د پښتوس کې به سره وشو پکتیا ولې سره موږ سره بېخي اوسه دوه زره اتلسم نه ورځ کې ژمنۍ مرستې نه بر
دغه مرستو کې څه شی شامل و یوازې نغدې پیسې به او که نه خوراکي مواد مو
نه نه خوراکي مواد اوس داسې چې په کل کې شپږ میاشتې ارتي شپږ مرتې نویسیار والې مرستې چې کومې دي دغه یو ځله یې خیمې وي یا وروست کې لرګي وي یا هغې نه مخکې مخکې وخت سر کې چې راغلي شپږ زره افغانۍ به بس هغې نه ورځ کې چې موږ سره دي
اوس خو ژمی دی دا خیمې په څه شي تودوي
خیمه والا چې بېخي تودېږي نه دومره سوړه ده بس چې دومره اوړه لرګي لندویږي دا خچکي کسه ګرد دغه ملاویږي خو بېخي په تودېږي نه سوړه ده ژمی دا به لکه خیا سړه ده
تاسې په دې کمپ کې دی راستې او که کله کله د پکتیکا ولایت مرکز ته ورځئ
نه نه بالکل په کمپ کې
نو هلته څه خواري مزدوري کوئ
نشته بېخي هلته یوازې برمل ولسوالۍ بازار چې کوم دی هغې ته لویږي یو ساعت مزل دی په پښې باندې بلګاډي کې هغې ته لاړ شي په اونۍ کې یو وخت مزدوري مې لاړ شي بیا بېرته وپاس لاړ شي او دوه سوارې ولویږي او سل روپۍ هغه په اونۍ کې وي نوره بېخي مزدوره شته نه
د برمل نه د پکتیکا د مرکزه پورې څومره لاره ده
تقریبا شپږ ساعته مزل دی په بخارو کې او بل داسې چې موږ چې مریضونه وشي بس په هغه وطن چې پروته وي ځکه چې موږ سره پیسې نه وي چې ډاکټر ته ویسي په هغه وطن بس که خپل ارغ شو نرغ شي که نه وي ډاکټر وس روپۍ لري نه چې موږ یې ډاکټر ته ویسي
هلته په دې برمل ولسوالۍ کې کلینیک روغتون ډاکټران شته
نشته یو کلینیک دی هغه داسې کلینیک دی چې ډېر خطرناک مریض وي یو پته پلی ورکوي یوه پته خو یوه پته خو نرد شای نه کېږي چې هغه داسې صحیح کلینیک نه دی چې موږ ته تغویر کوي یا نه
که کوم خطرناک مریض یې هغې سره څنګه کوئ
کوي چې د روپۍ طریقه نه بس په غږ دي یو شی وي که خدای پاک خوشه که خوشه شه نه یې ډاکټر وس روپۍ نه وي چې موږ یې ډاکټر ته ایسي بل ولایت ته ځکه چې موږ سره پیسې وي نه په مزدوري چې کوي په اونۍ کې ملاویږي هغه مزدوري هغه سل روپۍ رضوالوي دي دوه سوه پاک دي نه دي موږ ښه کېږي بس یې خپل دغه کې موږ څو واره ورته ویلي دي چې تاسو یو ټیمر ولاځئ چې موږ سر واوشي مرونه ونه وګورئ بالکل د ټیمر وشي موږ یې شراوي په ذمهورا باندې نور ټیم ته خطر وي موږ سره وي او دی وایي چې نن تللی سبا سبا په دا کې ډېر وخت تېر شو چې نه ټیمر غلی دی نه یو تونر غلی دي موږ ژوند ته کتنه وو
تاسو د وزیرستان څنګه او په کومه وجه راغلی
کوم لارې ته وځئ تاسو زمینه وبوسئ په شپږو شپې کې بیا په وتارې ځئ که زمینه وبوسئ چې وینه بوسئ شپې نمبر کوي بس موږ اتنې کسون سره راغللې خو ډېر شهیدان شول ولاته د جنګ یوازې هغه ونه رسېدل هغه پرې جنګ شوه چې کوترې ور وستلې جېټې بمبارۍ وې چې کولې بس موږ افغانستان ته راواوښتلې اتنې پاکستان ته ولېل
خستا مشکل به ورسو مسئول مقامات ته به ورسو
خلک تاسو د بوکاسم سره وایم درته چې یو وخت مړی خوري یو وخت بخي خوري حواله چې نوې طریقه نوې موږ دغه مجرې دغه په اصل لري دا نو غشتنه د رخصت نه اولینه چې موږ ته د خود کوشن مرست سره وشي
خستا مشکل به ورسو بیغه مو وسه
دغه ستونزه مو د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت له مشاور باسط انصاری سره شریک کړ.
انصاری صاحب د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه د وزیرستان نه ډیر کډوال راغلي او دوی وایي چې موږ ته کومکونه نه دي رسیدلي، په دې سره کې څه تدابیر او پلان شته؟
اوس کومکونه دي جمعنی کومکونه دی پیدا تو هوادوال لرو دی ولایات و قسمت ها دوی اجرا کیگی او انتقال شوی دی صرف هغه پیدا شو زمان هوادوال چی دی چاکری لکابل او دی نور عوامل لکابل دوی پیدا شوی دی یعنی دی یو کال او دو کال روسا شوی دی اغوی تا کومکونه پاس لساروی نه بیا تسره کیگی اول سروی کیگی و بیا روسا اغوی تا کومکونه ترسره کیگی.
جناب انصاری صاحب دوی وای چې موږ تقریبا 4000 کور یو او 3000 سروي شوی بازي کومکونه ورسره شوی، دغه 1000 کور نور چې دی دوی نه دي سروي شوی، دوی به هم سروي شي.
بیده سیو چلرو زکت وزیرستان بیر در اغیل دی افغانستان تا اغوی دست سرمیاشت محترم داره او دین نور ادارات دستی اغوی کولی چی پر داغ برخه کی مسئولیت و اخلی او اغوی در مرسی وکی، یعنی زمون مشخص کومکونه چی دی افغانستان حکومت لکوانه ترسرکی دی غول لزرک کورنی دا چی 500 زرک کورنی نور مرستندوی
مؤسسات لخوانه ترسره کیږي. انصاری صاحب دوه خوم کډوال دی ماجرین دی او ستاسو وزارت پورې اړه لري س اقدامات نه کیږي د دوی په حق له
اکثر ولایاتو کې سروې جریان لري او ځینې ولایاتو کې هم پای ته رسیدلې دي او دا پروسه جریان لري، جوازې خصو ولایاتو کې نه، یعنی شاوخوا په شل ولایاتو یا د شل نمکې ځینې ولایاتو چې موږ بیدا شوي هیوادوال لرو، یعنی اوس فلحال سروې جریان لري، امید لرو چې دغه سروې پای ته ورسیږي او دغه کورنۍ چې کومکونه ورته تروسه نه ده رسیدلې هغوی سروې وشي او بیا وروسته کومک ورته وشي.
یعنی تاسو اطمینان ورکوئ چې دغه به هم سروې شي او کومکونه به ور ورسیږي؟
که چېرې زمونږ د امکاناتونه بیا بهر وو مرستندوی مؤسسات موږ سره هماهنګي لري، کولی شي چې مؤسسات سروې وکړي او موږ هم نظارت لرو، یعنی کډوالو وزارت مسؤلیت چې نظارت وکړي او په هر یو ولایت کې کومجه موجود ده، کومته د حالت اضطرار، کوم کورنۍ چې ډېر مستحق ده هغوی خامخا چې شامل کېږي په دغه پروسه،
یعنی په دغه پروګرام کې دا د برمل مهاجرین هم شامل دي،
خامخا چې دوی شامل کېږي.
کور ودان
سلامت.
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ ته د وزیرستان کډه شب کورنۍ وای چې د دوی د کورنۍ شمیر شاوخوا 4000 ته رسیږي او د ژمي په دغه ساړه موسم کې لګڼ ستونزو سره مخ دي او د کډوالو د راستنولو د چارو د وزارت مشاور ښاغلی باسط انصاري وویل چې په ټولو ولایتونو کې د اړو کورنیو سروې که له جنګونو بې ځای شوي او که له وزیرستان څخه راغلي سروې روانه ده او د سروې له ختمېدو سره به دوی ته مرستې ورسیږي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
کو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم، هله د چروغ جوړه خوشاله اوسې د دې پدې هله ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوم. د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو په پیغام پیلو د خبرونه چې دوی په خپل سیمه کې یو کس مونډلې چې خپل کورنۍ تخلیری دی تر ورک دی او دغه ورور نشانی راتوي، دغه د نورو دوستانو پیغامونه هم لرو او ورپسې د معمول سره سم بیا تاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو خپل اور که دوستانو پسې ګرځي. البته دوستانو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کو غواړم چې یو لاندې یادونه وکم چې کچيري تاسو هم د خپل کورنۍ په وغړي یا یو دوست پسې ګرځي او د خبرونې ته پته مېس نو کله چې د خبرونې وخت رسیږي قلم او کاغذ در سره راوخلی، د هغو دوستانو چې خپل شمیره وای په دقت سره در سره ولیکئ، ځکه د خبره کوم چې موږ ستاسو کم پیغامونه چې مشترک دي په هغه کې تر ډیره زموږ دوستان د پیغامونو د تکرار غوښتنه راڅخه کوي، وایي چې موږ نمبر ونه لیکي یا راڅخه تیر سو یا څنګه سو، نو دوی د پیغامونو د بیا تکرارولو غوښتنه کوي او موږ هم مجبور کیږو چې یا خبرونه او یا هم پیغامونه ورته تکرار کو. نو د دې لپاره چې ټولو دوستانو ته نوبت ورسیږي او موږ د تکرار مخه ونیسو، نو لطفا قلم او کاغذ در سره ولري او د دوستانو شمیرې مولکه نور مو وخت نه نیسم، راځي خبرونه وره.
سلامونه د غجر رادیو کارکونکو په نوم اېدمې نه لږ وخت بخیر دی مې وې تخلاکیم د هلمند ولایت نه تاسو د ورکو ځان په لسی د افغان پیډو نور احمد میمیزی خپل نوم نور احمد معرفي کوي او د پلار محمود د کورنۍ غړي اکثر ورونه یو ولی جان دی یو ولی خان دی یو کورګل دی او کده هر مسلمان ورور دې د دې اتمی د مخجز مصر تماس کې چې کده د په اړه یعنی معلومات غواړي د مخجز مصر دی نو مصر دې پر دوه شمیرو اړیکه ونیسي او دوه خو ملګرو څخه زیاته بخښنه غواړم کوم چې دا نه پر کار نه وینو نه مزایمات نه کوي مصر شمیرې دې د کوم سپر و سپر و شپږ دوه درې دوه نه څلور او بل شمیره ده ما له واټس اپ شمیره ده سپر و سپر سپر درې نه اته او درې 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 خدای ته مننه جل جل ته ډیره مننه.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا د ډاکټر کارکون کاردن کو سلام وړاندې کوم پاندې لمشره ټول امکانانو جوړ خوشحالي. زه اختر محمد خادم من چریک من دلته د یلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کارزک د سیمه د خنیبا ده. نو د مور څخه کې یو کاست د داوود په نامه باندې تقریبا نشکل کال کېږي چې دا څنګه کې گزاره کوي. نو که هر مؤمن مسلمان زور د سهار باندې غواړي کوم معلومات ترلاسه کړي نو ما د غشریته د ځنګ ووي او دا د تقریبا ډیر وخت څخه په دغه سیمه کې گزاره کوي په دغه واشیر ولسوالۍ کې وسیږي. او ډیر د سانو مرته څنګه ولې دی خو یم ما څنګه ور ته لږه دا غونه یم راغلی کتلې دا غونه یم تاسو وایم چې کولای شي چې زمر سره وګڼي ته واسه کړی دی په دغه سیمه کې د ضرورت گزاره کوي. دا اوس لمیږي چې وای د هرات ولایت هم د شینډن ولسوالۍ یم او ساته پنځرتو ته رسیدلې دی. نو زما د ټلیفون شمیره ده 01 یو څلور دوه اته یو نه ټلیفون شمیره د لیام در تکرارم 0 1 0 1 یو څلور دوه اته یو نه چې په واسه و یو څلور دوه اته اته سوند له ساده درې د خپلې کوم زما پیغام نشه کیو. السلام
السلام علیکم زما کومه سمه نه کومه نه مشتاق طالب دي چې نه خاص څنګه دی ولا المسل مطلب دی د مين په نامه دی په تاسو ته پیریزه د فاشیو د سوالي چې د کوچانه سره ورسی مشتاق دا نه خاص په نامه نه زنګ وي سپر و سپر شپږ نه دوه واره شپږ بیا سپر بیا یو ده بل شمیره سپر سپر و سپر درې سپر یو شپږ بیا یو بیا سپر بیا درې بیا سپر په دغه شمیره دغه مسله زه کوم چې موږ هغه نه کوم ورور دی مسله ما ته دغه شمیره نو د شمول باندې زموږ
زه منصر د زابل ولایت وسیدن کيم د دادی رادیو د ورکسو اجزانو خبرونه ته پیغام پیدم د احمد په نوم لمر سره ملګری ده. شپاړس کاله عمر لري د هلمند ولایت وسیدن کي ده چې په انګلیسي عربي پښتو او دري ژبه وړي کې خبرې کوي او زمک د انګلیسي او عربي او د قران شریف په برخه کې استاد ده. د وخت په اړه وخت څخه د ریاضي د ولسم شوم شاګردانو ته د ریاضي علوم هم تدریس کوي. تر هر چا قریب له مسلې نه بده غاړه کې باندې تماس ونیسي پیپر واغیا ننه وی پنځه سو ډیر شپږ ډیر شمیره یو ځل بیا وایم پیپر واغیا ننه وی پنځه سو شپږ ډیر ما پامن.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا وری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115.
دوستان اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه وارو چې تاسو په خپل عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمینو زموږ یو الیک ورکتی د ولس کلو دی د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د شاکان د سیمې څخه ورک شو دی. محمد آغا په نامه باندې دی په هر چا پیدا کړی وي په دغه شمیره د جنگ وي 01-32-3-03-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- 2 3 8 0 3 1. کوم چې د زما پیغام نشر کې ډېره مهرباني بومر د ازادې راډیو څخه ډېر خوشاله یو الله دې وزنه ورساله دې قدر ورکړي.
السلام علیکم ازادي کې ورادي او ټول کارکون کته سلام وایم. بعد سلام د ما یم زید دا پینځه کال کې ورکته دایې مدریم سلام دغه پیغام د چې د ازادي راډیو ته نیول کړی ده. ماوات راینی میزن دی عبدل زاهر زوی اما دی غزنی دی ولایت یم دی گلان دی ولسوالی اما دا زوی دا ورک سیده دا ماما داوت نیگی پینزه کاله یکیگی پا آره یه معلومات نلرم ورونه یه دی ماما زایر ماما دالم ماما دایاز او ماما دیسف د اوجان دی کلی دی ګلان دی ولسوالی دی اوجان دی کلی هم و سلام دی خدای په امان.
السلام علیکم وروره په خیر جوړه تیار ده ازادي راځي پاتون کوې دې ته ټول سلامونه وایم او دوی د ایمان د ولایت د دې ته دې چې صالح بسم الله خبره کوم ما یو ماما دی د الله کال کې د وروره صورت دی ینجو د مل درکه نه مرمه دي او کله ما خپل دغه आवाज او یا بل څه د طاله معلومات لري په دغه شمیره دي ما ته زنګ وي څه پر آیا هیڅ د اسمت وو د نعمت ورور دي په احترام یو جهان مننه خدای پاک مال ملګری ته.
السلام علیکم اعزائی رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. زه محمد جاوید د بادغیس ولایت د رادیو سوله سوالي د ارغار د کلي موږ لپاره امام د کارشن نسکوم دي د زما عزیز د محمد سکام رسی درې کاله کېږي چې ترکیه ته په خارج کې څه رغنار باندې بانخ لا درکسی دي ولې زای باندې په دې مشکل کې دا ستاسو لرونه کور کوي د ټول وخت کوم انتظار کوي هیڅ خوا دره کوي او کله چې زما غوړ نو چې د مسلمان په حق معلومات لري دا څه لري دا پر خلا خپل څه پر وې څه پر څه زه د یو څه زه یو څه زه څه پر دی.
السلام علیکم عبدالحنان نومیم از ما یه دوست که ده شاید پرنم باندیز ده تیری یوی نیست سپاره سرم اونی دوستان نکز ما آواز آوری بناسر از بخمده شمیره قلی که و نیسی 0 9 0 8 9 4 8
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عظما د آزادی رادیو کارکن کو اہمکاران طول اولن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام خبر کریم نامه دی د مشکلات د سوالي د خوري د سینو دی د کلکې چې ورک دی مخته معلومات کوم رول یا د ازادي رادیو خو هم کاران د دغه اوري نو مشته دی د په اړه د معلومات راکړي بس د تاسو د پیغام د نشریدو په هیله وخت سلام
السلام علیکم زدا ازادي رادیو تولو کارکون کو اوریدم کو سلامونه وایزم راګول خپل میرزم د یلمن ولایت مداري د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم زما یو ورور د دوه کال کې نظر کړی د نمزاد سره تای کاری سم راغامیر خو نمې دی اصابي تکلیف یې درو دی نو کار چا ورور د کاری سم راغامیر خو په دې اکل معلومات لري نو دا شماره دې تر لاسه کړی شپور و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور یو ځل بیا وایم شپر و څلور نه و شپږ شپږ نه نه څلور په یو لک شرینې تر لاسه کی و سلام په احترام
سلامونه احترامات عبدالغاسم د نورستان ولایت څخه زما د اکازي فهیم الله ولدی محمد الله نومیږي د کونړ ولایت د نړۍ ولایت څخه تقریبا ډیر لسته لکیږي نه دره کرے او تر اوسه پورې کوم معلومات نشته یا که چا سره وي یا که څوک د دې په ارتباط معلومات لري نو په لاندې شمېرو د موږ سره تماس ونیسي 0 1 9 5 1 23 بله شمېره ده 0 9 2 5 5 1 1 1 نو د ورورولۍ له مخې دې موږ سره په دغه شمېرو تماس ونیسي مننه کور مو ودان
زور ولې راکټه مو د هلمند ولایت د ګریس د ولسوالۍ سیمې ادا پیغام ته ستریږم موږ ورک حاجز دی چې د میراغا په نامه د سپارنامه د کاغذ او د سکرای د میرزا ګل او د اغاجان زی د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ د دوه کال کې چې نظر کسته یو کورنۍ ډېره پریشان نو که هر مسلمان ورور ته معلومات او یا درکې نو ما ته په دغه لاندې شماره اړیکه ونیسي 0 1 0 2 8 1 3 0 3 استانات شمالا 0 1 3 1 5 9 3 2 8 8 د خدای په امان.
السلام علیکم ما د کندهار بلجو کجته نیوږه ده زه غواړم چې دغه زما یو ورور دی هغه ورک شوی دی زه د دامان د ولسوالۍ د مومند د کلي یا اتلس ورځې کېږي د کوره څخه وتلی دي هر چا مسلمان ورور که د ډاکټرې په دغه شنه ورځ زما سره اړیکه کوونکي 0 1 8 9 5 5 5 ځل بیا شمېره 0 1 8 9 5 5 5 زما نوم بادشاه دی. السلام علیکم
د ازادۍ رادیو کارکوونکي او اوریدونکي ته ټول شته سلامونه او نیک هیلې. زما یو استاد دی اصلي دی د جلال آباد یا نو په کابل کې شپږ اوه کاله په یو ځای کار وسو کو د لاس دولس کاله کې چې هېڅ سوال یې نه لرم او یو وخت یې مدلو مني بل یې الایار مني او که دی زما غږ اوري او یا دی پخپله زما غږ اوري موږ ته دی په دغه شمېره باندې زنګ وویني 0 1 9 8 1 9 0 1 9 8 1 9 د غوډي رادیو نه یو جهان مننه.
السلام علیکم عبدالحنان مومن کندهار ولایت. سلامونه د ازادي رادیو ټول کډرمونه اوریدونکو ته په خاص توګه ته روشن سپتاست زما یو دوست ورکړي د سید محمد انتظار د زما یو دوست د سید محمد انتظار په نوم باندې نو که زما آواز اوري زما سره چې په همدغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 0 3 5 5 3 1 1
مدیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمد اللہ کندار ولایت څخه نړۍ کې یو ده
ما یو کاږي دي د کلور نه شپږ نه درته سعودي که هر څو په اړه معلومات لري دا چې د پنځه میره ته چې څنګه وي چې پر اړه د ټینګوس یو ټینګوس سپارښتاو درې مننه شو
بر السلام علیکم د ما یو کاکا ورځته نامه ده جیلانی د پنځه کار کې چې ورځي کار مسلمان ورور ته دې په اړه معلومات په دیش مې راځي ما سره اړیکه ونیسي په پر وسه شپږ نه وي څلور پندروس درې درس پنځه څلور
مولوشنا خلیل د دوله په نامه د هلمند ولایت د بغران ولسوالۍ زما نوم نیک محمد دی یو نیم میاشت کې تقریبا چې نادره تاسو ویلي تاسو په ازادي راډیو کې د اعلان وکړي چې چا سره معلومات چا سره یې یا مثلا چاته معلومې یا پته پر ټلیفون ورته خېل غشمېرې ته د جنګ وې یا د مشرې تماس ونیسي د کوم ټول په دښ بیچ کې څه کور اړیا د ټلیفون شمېره د څه کور اړیا وڅو کې دا چې یو څه تلوسه دی چې یو ټلیفون شمېره بیا ته کاروم څه کور اړیا یو دوه څه دا چې یو څه تلوسه دی چې یو
کور مودن اورور چې مشتمو پیغام راستولو د دې موجام در تخپور کوي او په دې هلې چې تاسو او د نور ټولو هغه کسانو چې پیغامونه راستولې دي ورک عزیزانه پیدا سي او موږ وکولای سو د همدې خبر